آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارینه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایزانو د پروگرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دی هیڅ د شکېدو خاطر تللې نه دي ډیر زی په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه د هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ش ډول کې ډیر کمزوري دی لته اته په 8 کیلومتر کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتون ست چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غشتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ش کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه میومنه محمد انیف الهامی ما د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو د چ سش کال د انزورو اصلات نور په خلاصې دوه متاسفانه چ سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور او امده مرزو شتون درلود چې د جړی په نوم مرزو لو چې کله انزر اومي په دې که په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي هم دارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناکه وبکوي چې دغه تنه وچوي یا به خدا سي کمزوري کوي چې هغه د دې ور کانه لري چې انزر دانه په خکري نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په سیداتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې به پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانې نه ځلېږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض د چی څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګ د کرهنې د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سیمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د وبو نشټون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه دي په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاس ورې لکوي او خپل اصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نوم یې عطا رحمان دی اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ام راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دی هغه ډیټا ټوله کړو بیا غو سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړی ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړی ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره سه مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چېرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغز ته دي تا تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي او هغوی ته په تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد مر د ننګرهار د ګوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخ دی چې روغ او جوړ واستئ. هغوی پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردوګاګانو ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د هم د ایرانیانو د خوا نه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره وو. بیهې به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زموږ دغه خواست دی دغه دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. نو زموږ دغه پیغام وخته کې چې زموږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام نیک ہلی ترامات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑو چدا زمبر آواز امارات پر ور سیر پہ ایران کی ٹول پاسپورٹیاں نے وکی جا کو چاغیاں چرا غلی دا خیر دے بے مدرک دے نہ کم کو سان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ ته هیڅ اعتبار نه ورکول کیږي او یازې پاسپورټونه اخیسته کیږي سره وکیږي. دوی هم بیا برته بس ډېر په جبر سره رژیم کیږي. پاسپورټ هیڅ اعتبار نه لري دلته.
آزادي رادیو ملګری جوړ یاست، په خیر یاست، خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوی مابین، دغه وروره سره کې څلور میاشتې کېږي ساړولې ده. زه خپل ډرایور یم، پنځه د اشتاد چلوم. دا څه قیامت ته دا ویډیو یوارې خپل وګوره. دغه الوی دي موږ مریضان را سره وي، زنانه را سره وي، سپین ږیري را سره وي. دغه دي موږ غږ کوم ورور شوی بیا ورساو ډېره دوانې به مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم، زه عبدالله جان یم د بادغیس ولایت غورمیش ولایت کلی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغه سې زیانونه موږ ته هم ډېر راویشتي وو په غورمیش ولسوالۍ کې. د غورمیش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه طوفانې واوره سوې وه، په هغه واوره کې اکثره مالدار ډېر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میږې وبزې چې کوم ځای ته بېولي وه واوره سوي وي، هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه. د چا لاس سل وي، د چا له پنځوس وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پېښ ډېر پېښ شوي دي، خصوصا په غورمیش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته پر هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گزاران څخه هم هیله ده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مو هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو راهیسې لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 1. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 1. مننه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د اداري په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو، دا د درې کار کې چې شمیره را څخه د سب څخه وتلې د سیم کارت څخه، نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ژغ اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوري دي، نو لطف وکي او ما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژمه چې سسي انشاءالله خمنه د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې، نو شمیره د اعلانوم: 00 00 15 1 800 40. نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي: 00 00 08 06. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام پور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په قوم مزارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه نظم بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ورکسو ځانو کارکونکو اوریدونکو څنګه اس جوړیاس په خیر اس تیار او شان تاتم یو ځانګړي سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي دی د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بل شمیره سلام د 0 3 2 3 و 9 و 3 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او دونکو سلام په دې لږ جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو سوا جزان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی مزمز یو دوه سرک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالي وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړې د ټلیفون شماره د سوا ما صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه شماره یو ځلې بیا وایم صفر وا صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې د خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت کبرکته که څوک معلومات لري او چا چا اوس په کندهار کې د کډې په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره کې زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده تربل دې څنګه را باندې ته زنګ راټوي کوم ځواب اوري یا کوم پیغام څوک اوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمېره دې څنګه را ده صفر اویا دو اویا درې سوه دو اتیا په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووي که هر چیرې دې موږ را اوري یا له ته سره ملګري نور څوک دي څوک سره شنه اخته دي په تو نوم د میرا په دین د زین الدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو واجزانو د خبرونې ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالیه زموږ د یوه کازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مانه زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یو هم سلام شمیره ده 0 4 3 9 3 0 4 3 3 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی خدای په امان.
السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته نه درکه ده او د دې سوزو لسوالی کابل د قسیمه کې ده. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا غسره اړیکه ونیسی. خو کدا غ ګران رور پر اتلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه جلی نوم مشته ذکر کړي نو ډیر بشسی. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلې دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دی، د پلار څخه به دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3. نو د مهرباني لمخ هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلوماتي مهرباني دی وکړي مشرد په لاس مار اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د 4 کاله کې ژوند کوي. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ کوز د موشته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات 0 4 0 4 2. بل نمبر د 0 2 3 6 6 3 0 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالی باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیقاکم لسید. هر چاته ورور معلومات دی، ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرک سوی ده لازم بای زوی ده ده مزار شریف ده ولسوالی ده دولت آباد ده ده دو دره میاشتی که گی پتای رکه ده سو پای چی وجله ده سو پای چیره ده ده باید ده چیر که در سره خوا خولره یا لامل سره
گران اورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته تاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغوی تاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات پلري ته تاسو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5 شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنیوي و شپاش و نه دو نه صفر در پنجه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه ته خنادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اجم احمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو د مغه سیمه ته نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مودا لیدلې یا اتمی زموږ سره معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کمی خو د بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي لبرنې زما شمیره ده 0 0 1 1 0 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زره یو زره بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 0 2 8 1 9 همدارنګه د دې د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 0 1 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
په اورزګان ولایت کې د ترافیک ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی د اورزګان ولایت د ترافیک مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موجه د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو نو موري وای په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوی و چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوی و
تقریبا 14000 موږ ته روزل دي په دې سره که دا تخمینا وای چې دا د پیښو ګراف تر ډیره هدا پورې ښکته راغلي دي یعنی ټول هغه استادان چې ترنسیو دي هغه خوشاله دي او هغه اصول چې موږ ته شوډلې هغه اصول مراتي او تر ډیره هدا پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول ل 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکی پیښو په نتیجه کې مړ کیږي د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکی پیښو لامل ټپیان کیږي هم چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشټوالي د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالي او د ترافیکی قوانینو نارعایت دی د اورزګان ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي
ډېر خوشاله د ترافیکي ډېر کمی چې ډېر ښه کړی چې دا روزل دي موټر چلوونکو د فارغ خو به چې اول ځل چات پکا دي که یاد نه بیا به چې دی بیا سان خو ګوري بیا د استاد چلاو ګوري چې په څنګه ښه چلی ځکه اوس په حال اورزګان کې معنی
دا کوم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل پدې باندې پویژ نه زکه چې دی ترافیک مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نور کوي او بل خبره ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند
د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یو داسې افغان ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لوی شوی او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد و نه اوسي هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې ما تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې استو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شایز موشه یوش میرا ویدون کوته چې په بهر کې مشت افغانان لنیشی نه دیلیدلی خصوصا د حقوقي ماشومان نو لدینی وی خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ شبه یا هېره کړی دا او کې هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پکولې شي واخله راشه اوخره په نورو مسایلو باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای ځکه چې د درس شبه پردې ده دوستانو هم سیمفیانی نور دي اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هره کړې دلیل سو د مور پلار کوششو ک تاسو خپل مينو
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکوي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډیر به تشویق کولو مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهیدل نو موږ به وختل خبرې ورسره وکړو نو مجبور و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وایي سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو او دغه د څنګه سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه زموږ په ځکه کې سروان سره په مغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما ورته ویل زه خو په انګلیسي کې وسېګم نو زما به د ژبه څه په کار شي د لیکل وست زما څه په کار شي ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولې کا او ته وی لیکل او لستل نه شي بیا ستا چې هر څومره زده کړی پورته وینو ته د غوی پسترګ باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوی به خپل د کور به زموږ سره کار کاول او په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو او دغه د څنګه سره مو لیکل وستم هم زده کړی وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او پهغه وختونو کې نو ډیر کم به تلوراتلو بیا نو څه وخت به تلو ډیر کولونه وروسته به تلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دوه غوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه زموږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دوار ژبه باندې بلاتيات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خپل بلات کړای دی
ل کرکټ سره مو څنګه مینا پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینا دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وما اته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په هغه وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره. نو سپارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی وی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دی په هغه وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وی چې ولې نه، دا ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو ما هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دی مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغه وخت کې بتلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هر کلی نه کوله ورته، نو موږ ډېر هر کلی ورته وکړل. نو هغه شوله چې بیا نور هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتره ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړل، سفارتونو ورته توجه پیدا کړل. نو زه فکر کوم زما علاقه هم د موږ د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نور هیوادو ته هم سره لاړی چې کله په نور هیوادو کې دوی مسابقه وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې چوزل تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشریف نه یاست چې کار وکړي؟
بله، او سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسي وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شاید درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ د پاره بزت لمه، یا به د فامیلو د لیدلو د پاره. نو د کار د پاره چې تللی و مالته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپه کله نه وي چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وي؟
بلی، او زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دی ماشومتوب خی خاطری نه لری؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غیر تغییرات ولیدل. خلک ډیر زیات غریبان شوي وو، دو خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دغه تغیر و نور غر تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کوم چې ډېر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده و چې مکتبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پیل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په اړه باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډیره زیاته خوشاله او ما او زه د دوی ملاتړ کوم. لم دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنې مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه یو مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطه بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنه چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنه ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندېغه په خاطر باندې ما به لیکنې کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د افریقا چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بلی، او ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په اړه باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې څنګ سره زما خپله ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتون د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پانتون کې ماندل ته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غړترین نیمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، هم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي، چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاتنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستلم.
د دکتورا موضوع مهم هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما هم دغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي، تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرم پینگلیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده یه چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاری زان پوی کری کولشی چه بیا دوی دی کتاب نه هم خپل استفاده و نو کری او زدکره و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، د دې چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، موږ وارداتو صادرات که بودلده. شرکت می نسبت دیر شرکتو سر مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورده جور کرده، تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماسره. او پلان لرمه که چیرت پا افغانستان که ده انجونو مکتبونه را خلاص شی او زموگا بانکینگ سیستم بیتا فال شی، رارشم افغانستان تا همدغه سرمایه گذاری چی موگا پنگلستان که کرده ده دیو برخ سرمایه گذاری زی پا افغانستان که هم وکرمه. زی چه تلیو ما افغانستان تا آخری زربانده زما پلان هم همدغه واچه زبو گرم چی کم امکانات برابر دی پا افغانستان که. خو متاسفانه بانکینگ سیستم فعلا التا نشته ده، نو ده زیاده رو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې دا سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا دا کاروبار وکړو چې وخت چې بانکینګ سیستم فعال نوي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم خوابوي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله. نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمه کړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمه کړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشوه کړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بلې سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو. په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم، نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه. خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څخه نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ. خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغه وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د دو ټولو نجونې چرته م راغلم. نو بیا هغوی مهرباني وکړله په خپله وی چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو نور نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم. په کرکټ باندې مې خبرې کولې، خلکو ته ډېره زیاته جالبه. اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې؟ وي خزي د کرکټ سره دي دا یو تابو چې موږ ما تکړه ورورو انجونی هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغلل او تشویق شول چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ انجونی هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بیږي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیرو زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول. مزم خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غالي چې خپل ځان مباصره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ. کرکټ خود نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهیږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې. ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ماوي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کډیره سخته به وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شوله. نو به په مګه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې ز کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده رامخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیرانو دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و ده صرف د دې لپاره ما د کار کولو چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاس ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کولای د خپل زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پاره همو ویست سنگه تجربه و؟
تجربه دیر خواه تجربه و ما دیر تا ورنزده کرل زی مخی دیگه نه چی سفارت تراشم ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپل خپلوان وو هغوی بیې رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځری کې یو ځل زه ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاست لاند کار کوم وی چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بي سواد د لاست لاند کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره زیاته مننه.
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانۍ پرانیستي په مراسمو کې وویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط ښوونځي کې اوس مهال په سلګون نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشټوالي په وجه درسي بهیر د خان د وزن سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالي همکارۍ چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شوه. خاغلی حیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا په کې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهیر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي ټول نه هو تاقونه لري چې دې کې به یو اداره وي او نور به درسي خونی وي.
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازیتوب ولی فرهاد وای د دریم خونځه د چی ورته ودانی جوړوي.
تقریبا دریم مکتب د سکل مو کې افتتاح کو پروس کلم په زرمت کې مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې. او هله لره ماغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړنی خونځي د کوونکې د ودانی په جوړیدو خوختی شپغم ټولګیز د کاونکې زاکر الله
موږ چې ماتب جوړ شوی موږ خې مو کې تاسو باران ورودو چې باران مو شم کوم ته لګرمي واګ اوریا ساتره باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو شو مشکل مشکل نشته حاضر شل
د سیمه اوسیدونکو باید د تعمیر د نه موجودیت په وجې لاولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتیو. قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو. حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخیستی دی د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی باران راغلی دی او ټوله ورځ یې په کور کې تیره کړې ده.
د یادونې ده چې په کونړ کې له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او کومو ته چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو اوسنی شمیر ته ځواب نشي ویلې او یا هم بیا رغول ته